السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. ته سهار الله سپږی دینن د خالی ورس او د 2019 کال د فبرورۍ 14 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. 2019 پروګرامونه روښانه مستقبل او د باختر ستوري هم لرو او ریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه.
مشال خبرونو سره ټکی. عمران خان وایي چې د غربت د ختمولو پروګرام به د قبایلي ضلعو نه شروع کوي. د وژل شوي فعال پروفیسر ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر تر اوسه نه دی درج شوی. ولسمشر ډونلډ ټرمپ په امریکا کې د ایمرجنسی نافذ کولو حکم جاری کړی. مشال خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د روانې میاشتې تر پای پورې په هیواد کې د غربت د ختمولو پروګرام شروع کوي. تېره ورځ په گورنر هاوس پېښور کې د قبایلي ضلعو په اړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان وویل چې د دې پروګرام شروع به د قبایلي ضلعو نه کوي.
پاورٹی الیویشن غربت کم کرنے کے لیے پورا پروگرام اس مہینے کے آخر میں لے کے آ رہے ہیں.
د دې میاشتې په اخیره کې د غربت د ختمولو یو پروگرام پیلو او د غربت د ختمولو د پروگرام به هم تر ټولو اول په قبایلی سیمو کې پیلو.
سب سے پہلے پروگرام ہم انشاءاللہ قبائلی علاقے کے اندر لے کے جائیں گے.
عمران خان زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې د ترقیاتي پروژو لپاره د وفاقي حکومت نه مالي پنګه به ډېر سره جاري کړل شي. د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کېدو نه پس د یادو سیمو د پرمختګ لپاره څلور واړو صوبو ژمنه کړې چې د NFC واټ په مت کې به خپلې برخې کموي او 3% برخه به قبایلي ضلعو له ورکوي. د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې د سعودي عرب سره د لوسنامو د عملي کولو لپاره د علاقه چې یو کونسل جوړ کړل شوی چې دغه معاهدو په خپل وخت د عملي کولو سار به کوي. چودري دا خبره په داسې حال کې کړې چې د سعودي عرب ولی عهد شهزاده بن سلمان د خپل پلان شوي نیټې نه یوه ورځ پس اسلام آباد ته سبارا رسي.
چکمی معاہدے بل اسلیکی کی نوحغ دو اربون ڈالر دی او ایواز سعودی عرب لخوا پا موجودہ وقت کے چی چمر سرمایہ کاری با پا پاکستان کی گی نوحغ پا تیرو لسو کلونو کے دو شوی سرمایہ کاری نا زیادت دا. بلدا چی پا سعودی عرب کی دو نوی خارون جوڑی دون کی دی نو زمان کوشش دے چی زیاد نزیاد پاکستانیانو تا پا حقی کے نوکریانی ورکڑی شی.
تر دا مهال دواړو حکومتونو د دې لوزنامو تفصیل نه دی په ډاګه کړی. خو سور د مخکې وزیر اعظم عمران خان ویلي ول چې سعودي عرب په پاکستان کې ډېره لویه سرمایه کاری کول غواړي او په دغه هیواد کې د تیلو صفا کولو یوه کارخانه لګول هم غواړي. د بلوچستان په لورلای کې د وژل شوي پروفیسر ارمان لوڼی د وژنې د اف آی آر درج کولو لپاره د هغه وکیل عدالت ته درخواست ورکړی. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د ارمان لوڼی وکیل صادق خان علیزي د دې درخواست په اړه وویل.
اسیشن عدالت لورلای کی سیدی درخواست موږ باقاعده جمع کړی د چشمدید گواهان چې کوم درې دي دغه بیانونه پر افیډیویټ باندې یعنی په قسم باندې دی هغه جمع کړل شو او مدې مقدمه هغه په خپل چشمدید دغه غم په قسم باندې بیان جمع کړل شو.
د محمد ابراهیم لوڼی کورنۍ او ملګري داوه لري چې هغه د فروری په 2 نیټه د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو په یو سولیز غونډه کې تر ګډون وروسته د پولیسو په حمله کې وژل شوی. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی پرون د جرمني په میونخ ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په سنډه کې کتلي دي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی او شیخ ال ثانی د حکومت او طالبانو د سولې پر امکاناتو او امنیت غږېدلې ده. د قطر د طالبانو د سیاسي استازو د هغوی د رسمي دفتر کوربه ده. امریکایی پوز وایي چې تقریبا 1400 سرتیری له افغانستان او باسي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل پرون رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې نږدې 1400 پوځیانو د کمولو پریکړه د سولې لپاره روانو هڅو برخه ده. د امریکا ولسمشر شوبره دی وړاندې کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پرمختګ له مخې به په افغانستان کې د امنیتي سرتیرو د کمولو پریکړه کوي. هغه ویلي چې د 1400 پوځیانو د ایستلو وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځ قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. جنرال وټل د سرتیرو د ایستلو کومنیټه نه ده په ډاګه کړې. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې دا مهال 1400 سرتیري ځای پر ځای دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون رسمن په امریکا کې د بیړني حالت د نافذ کولو سند لاسلیک کړو. په سند کې لیکل شوی د امریکا په جنوبي سرحد کې امنیتي او بشري بحران روان دی چې د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی او په ملي کچه بیړني حالت یې پیښ کړی دی. ډونالډ ټرمپ د دې لپاره چې له مکسیکو سره په ګډه پوله دیوال جوړ کړي بیړني حالت اعلان کړی دی. د بیړني حالت په سند کې همداراز ویل شوی چې د امریکا وسلوال ځواکونه باید د پیښ بحران په حل کې مرسته وکړي. د بیړني حالت له اعلان سره ډونالډ ټرمپ ته اوس د کانګرس د مرستې ضرورت نشته او هغه ته دا اختیار ورکوي چې د دیوال جوړولو لپاره له نورو ادارو پیسې ترلاسه او مصرف کړي. کانګرس د مکسیکو له پولیس سره د امنیتي تدابیرو د جوړولو لپاره منلی چې 1.4 ارب ډالر ولسمشر ته ورکړي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل دې پلان لپاره له کانګرس 15.5 ارب ډالر غوښتي ول. ټرمپ ټینګار کوي چې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د دیوال جوړول ضروري دي. او روسي خبر د لوبو په اړه باندې، د پاکستان سپر کرکټ لیگ په دریم میچ کې تیر ماښام کوئټه ګلیډیټرز لوبډلې پیښور دلمي ته په شپږو وکټو ماتې ورکړې. پیښور دلمي لومړی بیټنګ کړی و او کوئټه ګلیډیټرز ته یې د 1650 رنونو هدف ایښی و. کوئټه ګلیډیټرز په 19 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 1 شپېته رنونه وکړل او دا هدف یې ترسره کړو. د جمعې په ورځ کراچي کینګز لوبډلې ملتان سلطان ته ماتې ورکړې وه. د مشال د خبرونو پای.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواورې وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په پیښور کې ویلي د هیواد نه د غربت ختمولو د یو پروګرام پیل له قبایلي ضلعو نه کوي.
غربت کم کرنے کے لیے پورا پروگرام اس مہینے کے آخر میں لے کے آ رہے ہیں. سب سے پہلے پروگرام ہم انشاءاللہ قبائلی علاقے کے اندر لے کے جائیں.
د وزیرستان د بوبر سمل اوسیدونکو وایي د کډوالۍ پر ژوند کولو مجبوره کړی شول خو هیڅ مالی مرستې ورسره نه دي شوي.
اوزا مشا که ماسی تا که پولیټیکلی تا که خو موتا د نن رزه پر د خپل حق اقدوري موتا چا هنه درو کړی نردا میز اپیل دا میز درخواست دا چې مستر د باقی هنه شي.
او اونیس پروگرام روحانه مستقبل کې د ځوان فل د هلو زلو په اړه تفصیل اوري.
بیا بزنس خپل کوم نو ڈبلیو بی ڈی سی کی دا وومن بزنس ډیولپمنٹ سینٹر دی خپل بزنس وکړم. یا ځکه ځکه بیا زه بیا ته راغلم کنه ایم ساينس سیستم
د مشال تر څنګ یې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، تیر مازیګر په گورنر هاوس پیښور کې د صحت انصاف کارډونو په نوم د قبایلي سیمو د ولس لپاره د وړیا روغتیايي سهولتونو د پیلولو دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یو پلان جوړ کړی دی. عمران خان وویل د قبایلي ضلعو پرمختګ ته خصوصي پام دی. نوموړي دا هم وویل په هیواد کې د غربت ختمولو د یو پروګرام پلان هم لري چې پیل به یې د روانې میاشتې په پای کې د قبایلي ضلعو نه کوي. پیښور ته د وزیر اعظم د دورې تفصیل د مشال خبریال غلام غوث را کوي.
قبایلی ضلعو ته د صحت انصاف کارډونو د غزولو دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره حکومت یو پلان جوړ کړی دی او وفاقي حکومت به د پرمختګ د کارونو لپاره د پښتونخوا حکومت ته مالی فنګه ورکوي. په گورنر هاوس پیښور کې وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې زیاته کړه،
آج خاص طور پر میٹنگ کی قبائلی علاقے کے اوپر
مونگ دا قبائلی سیمو پاڑا دا گورنر او دا اعلی وزیر سره یو خصوصی ناست کی دا دغ سیمو دا پرمختگ یو پلان جوړ کړی دی چې سرنګ به مونږ د یادو سیمو د ولس مرسته کوو. مونږ به اوس په قبایلي سیمو کې د پرمختګ کارونه کوو او د دغه کارونو لپاره به د مرکز نه مالی فنګ جاری کوو.
هم فنډز ریلیز کر رہے ہیں سینٹر سے جو قبایلی علاقے کے اوپر ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوں گے.
وزیر اعظم پخپلا وینا کی د سعودی عرب د ولیعہد محمد بن سلمان پاکستان ته د دوري ذکر هم وکړو او وی ویل
سعودی عربیہ کے کراؤن کی جو وزٹ ہے ایک بہت بڑی ایک سرمایہ کاری کے لیے پاکستان میں بہت ایک بڑی
دا سعودی دا ولیعہد دورہ پاکستان کی دا ڈیری پراخی سرمایہ کاری لپارا دا دابا داسی لویا او پراخا دوروی چی تردے اڑاندی یو سربراہ ہم پاکستان تا دا داسی لوی سرمایہ کاری دورہ ندا کری.
د روزګار او مالی فنګونې لپاره دا دوره ډیره مهمه ده، او چې په هیواد کې سرمایه کاری وشي نو دې سره به موږ د قرضونه خلاصې ومومو. وزیر اعظم عمران خان د غربت نه د خلاصي د یو ځانګړي پروګرام اعلان هم وکړو، او وی ویل چې دغه پروګرام به هم تر ټولو اول قبایلي ضلعو ته غزولې کیږي.
پاورټي الیویشن غربت کم کرنے کے لیے پورا پروگرام اس مہینے کے آخر میں لے کے آ رہے ہیں.
د دې میاشتې په آخر کې د غربت د ختمولو یو پروگرام پیلو. داسې یو پروگرام به وي چې پاکستان کې تر دې وړاندې نه دی شروع کړی شوی، او د غربت د ختمولو دغه پروگرام به هم تر ټولو اول په قبایلي سیمو کې پیلو.
سب سے پہلے پروگرام ہم انشاءاللہ قبائلی علاقے کے اندر لے کے جائیں.
یاد دیوی چی تیر اورز وزیر اعظم عمران خان پا گورنر ہاؤس پہ خبر کی دا قبائلی سیمو لپارا دا صحت انصاف کارڈونو پرانست وکڑا، او پا لومړی پړاو کې به دا کارډونه تر لسو لکو پورې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته ورکول کیږي، او په دغه یو کارډ هر کورنۍ کولی شي چې په یو کال کې د وو لکو او شلو زرو روپو پورې وړیا روغتیایی سهولتونه ترلاسه کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
پام کوا
په پا دولس نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم یو بجا،
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
د سولې پرلور
په سلور نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو، د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان سبا د اتوار په ورځ په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته را روان دي. نوموړی به د خپل سفر پر مهال د وزیر اعظم عمران خان نه علاوه نورو لوړ رتبه حکومتي او پوځي مشرانو سره هم ویني. ټاکل شوی وه چې محمد بن سلمان به نن اسلام آباد ته را رسېدو، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه وویل چې سعودي ولی عهد به د اتوار په ورځ را رسي. د پاکستان حکومت وایي تمه ده چې نوموړی به په پاکستان کې د اربونو ډالرو سرمایهکاري هم کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمدالله را کوي.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودھری پرون د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې کومې معاهدې به لاسلیک کیږي نو هغه د اربونو ډالر دی، او ایوازې سعودي عرب لخوا په موجوده وخت کې چې څومره سرمایه کاری به په پاکستان کې کیږي نو هغه په تیرو لسو کلونو کې د شوې سرمایه کاری نه زیاته ده. بل دا چې په سعودي عرب کې دوه نوي ښارونه جوړېدونکي دي، نو زموږ کوشش دی چې زیات نه زیات پاکستانیانو ته په هغې کې نوکریانې ورکړی شي. بلخوا پاکستانی مطبوعات وایي د محمد بن سلمان سفر پر مهال د سعودي عرب سره د 15 نه تر 40 ارب ډالرو پورې د توانایي او معدنیاتو په مدونو کې د معاهده لاسلیک کولو امکان دی. د سعودي عرب د تیلو او انرژي وزیر خالد بن عبدالعزیز د جنوري په 12 ویلي ول چې محمد بن سلمان به په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانه ځای ګوري، او ریاض به په دې برخه کې شاوخوا 10 ارب ډالرو پنګونه کوي. د پېښور پونتون د سیمه ایزو چارو د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي سعودی عرب د پاکستان په هغه سیمو کې چې ایران سره نږدې دي پکې سرمایه کاری کوي، او غنی چې د لوجه پر راتلونکو کې د پاکستان او ایران په اړیکو منفی اثرات پریوتې شي. د پاکستان پارلمان په تیرو وختونو کې دا ویلي ول چې پاکستان له د سعودی عرب او ایران ترمنځ په شخړه کې د چا طرفداري نه دی کول پکار. دا وخت پاکستان په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ دی، نو سعودی عرب د موقع نه ګټه په پورته کولو سره په هغه سیمو کې سرمایه کاری کوي چې د ایران سره نږدې دي، او د لوجه پر اطلنکی کې پاکستان لپاره مشکلات هم جوړې دي شي. پاکستان کې په لویش میر کې شیا مسلک سره تعلق لرونکي ژوند کوي، او هغه به کله هم دا نه غواړي چې پاکستان د ایران پر ضد د سعودي عرب ملګرتیا وکړي. نو موجوده وخت کې د محمد بن سلمان سفر لوجه د پاکستان په معیشت کې به تر څه حده بهتري راشي، خو پر اطلنکی کې به ښې نتیجې نه راوځي. بلخوا په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د محمد بن سلمان سفر لپاره د امنیت کوټلي انتظامات کړې شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودھری مطبوعاتو ته ویلي حکومت د امنیت په مخه په راولپنډۍ او اسلام آباد کې پوستې جوړولو سره سره سرتیری هم ځای په ځای کړي. د ترڅنګ پاکستانی مطبوعات وایي د نوموړي پاکستان پاکستان سفر پر مهال به د یادو خارونو په ځنو برخو کې موبایل سرویس بند وي. د سره سره د میټرو بس سرویس به صرف تر راولپنډۍ محدود وي او اسلام آباد ته به د غټو ګاډو پر راننوتلو هم بندیز وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو د بلوچستان په پښتون مشت د سیمه لورلای کې د پولیسو په مبینه تشدد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر غړي ارمان لوڼی د قتل اف آی آر درجولو لپاره درخواست په عدالت کې جمع شو. د پیښې د عیني شاهدانو په دغه درخواست کې ویل شوي چې محمد ابراهیم ارمان لوڼی د فبروري پر دویمه د پولیسو لخوا په کنداغ وهلو ووژل شو، نو د عاملینو پر ضد مقدمه پرانستل شي. دا چې د ارمان لوڼی وکیل او پولیس د پیښې د مقدمې درجولو په دریز لري تفصیل یې د احمد شان او
درمان لونی وکیل صادق خان علیزی وایي چې دوی پرون د لورلای په سیشن کوډ کې د کریمینل پروسیجر کوډ نومي قانون کې د 28A د فعلاند درخواست جمع کړ.
سیشن جج سره ایز ای جسټس اف پیس انتظامی اختیار د سرستا چېری پولیس اف آی آر درجول زړه کې وي، نو بیا سیشن جج تک څوک هر څوک څخه متاثر وي درخواست ورکړي، نو لغه سره د اختیار تاسو د اختیار درج کولو حکم صادر کی. نو سیشن عدالت لورلای کی سیدی درخواست موږ باقاعده جمع کړی. د چشم دید گواهان چې کوم غری دي دا غو بیانونه پر افیډیویټ باندې یعنی په قسم باندې دی غم جمع کړل سول، او مودې مقدمه هغه په خپل چشم دید دا غم په قسم باندې بیان جمع کړل سوی.
دا درخواست له هغه ډیر لسورتي ورسته جمع کړل سو چې په لور لای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځای غړي او درمان لونی د وژنې عیني شاهد قیوم عثمان خیل په وینا هر ورځ به پولیس ته ورتلی خو چا اف آی آر نه درج کاوه.
اپلیکیشنان مو د خو ور کړی دی، بیا تللی مو اسپیل مو ور کړی دی، بیا مله اسپیز پر سیوین کې خاص دی. دا اگر شان یو شی مو ګای کې چا ور دی نه څوک چا تیم را کوي دوی ماته یو جواب نه دی راخلی، دوی به ماته دا جواب را کوي چې دا پر پولیس باندې اف آی آر کې ته به د دغ ډیر سخت ریزلټ به ته وینی، ډیر خراب ریزلټ دی او دا چې پر پولیس باندې کې سونه کړی دی هغه شری هغه نه نشه پر دا دنیا باندې معنی دغه و شی به قتل شي به سر و خوري سنگ شي دا کار الهکه مالیا دا کار خو زنه سمې ده. خو
د قیوم عثمان خیل په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور عیني شاهدان وای ارمان لوڼی د پولیسو اے ایس پی عطاو رحمان ترین پر مغزي د ټوپک په کنداغ وهلو وواژه، خو عطاو رحمان ترین تر پیښې څو ورځې وروسته په بیان کې دا کړې و چې دی پر دې موقع موجود نه و. بلخوا د لولای پولیس ثاني ایس ایچ او ناصر شاه مشال رادیو ته پر نوول چې تر څو د پیښې په لټون نه وي بشپړ شوی تر هغه وخت دوی ته د اف آی آر درجولو اجازه نسته.
محکمه مشته د انکوایری آرډر راکړی دی چې څنګه د انکوایری فاینل شي دغه بعد به چې څه صورت یې غنم نه بکی دي چې انکوایری رپورت مکمل شي او دا چې فیصل تجزیه د پر کم شانه سوال دي مواد هغه مواد چې ریزلټ راشي دغه بعد به اف آی آر فاینل کیږي.
ارمان لونی د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال غړي وړانګ لونی ورور وو او د کوټي په ډیګري کالج کې د پښتو ژبې ښوونکی وو. نو موري د دې غورځنګ له جوړېدو راهیسې په کفاله ونډه لرله. هغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند فعال غړي هم وو.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د بوبر سمل اوسیدونکو وای چې دوی یو خوا د خپل سیمونه بې کوره کړل شو او بلې خوا ته د کډوالۍ حیثیت لا هم نه دی منل شوی. دا خلکو مشال ریډیو ته ویل چې دوی سره د حکومت له خوا تر اوسه هیڅ مرستې نه دي شوی. دوی زیاتوي چې بوبر سمل د بنیادی سہولتونو نه یو محرومه سیمه ده او باید حکومت ته د دوی مسلو ته پام وکړي. بلخوا د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر وایي د قبایلي ضلعو د پرمختګ په پروګرامونو کې دغې سیمې ته پام کړی دی. نور تفصیل لري رسمل خانه سیلاب محسود راکوي.
د سولی وزیرستان بوبر سمل سیمو اوسیدونکي ویایي چې دوی یو طرف ته د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه بې برخې او بل طرف ته د سیمې نه په زبردستي وشاړل شول. دا وخت لور په لور خوره د کډوالۍ خسته ژوند تېروي خو غم غصم او هیڅوک نه کوي. د بوبر سمل یو اوسیدونکی ګلی خان ویایي
په سمل سے په بوبر سے د آسی کامیدو په دغه علاقه نه روډ شته نئے بستا نہ سکولستا نہ مدراساستا مل منگ دی سرو میں نستا محمد لادا چپ کی مصیبت ہے میرزا ببر صبح خلتا ہر قسم مصیبت حکومت میر سرا دے دبری پہ سگڑ اندو کڑی راشن میں نستا دے اس میر دے ببر صبح خل دا نے پٹاک پا دے را پا بانی پا کارک پا یوجی پا بل جی داغا سے متاثرین مشتے یہ کہ کرا خوتا داغا سے نوشتے جو کو پشتنا نو کو نر پا کردادو چا دے میر پشتنا دا ہو کو
ترا بوز جاتا بھی
واڑی خالکی میل اسمال بوبار شہران کڑاشتی داخل غن رو وتلای دی دی خو چا قیمتا وڑای دی پغنا پنزا ور انور پفشر رو وتلای دی پمرغبان پکوٹ کی دا دغا سے شروری ملی ڈانگ دی سروس نستا دی راشن نستا دی ډیر سخت مصیبت تقریبا ورتا نرس دی میر سرا دا غور مسجد ها وو کو حکومت ها وو کو مسجد ها ی متاثرین ها ی حکم ها دی حق مشانه ملا ویری
یو سب دے دغو سیمو او دے خلکو حال پا دا رنگ بیانوی
پولٹیکلی تا دا پا تشتا دای چه زی ونی ول پاوز وک دے باکی خیل وکم تا یوبرل او دا سه شوبی خیل پا داکش پو تشور چه پا قواری پا کندیش آ دے غیر دورا دے پاوز نا چه دا ردی کرای و چه تو سو وزی آکا پا خالکی میلا دای که پا الواری شده دای که پا علی لنده شده دا خلک دے پاکستان دے پاوز دے دورا رو وید دا پا دیرا پا بانی پا تاک او پا پنده پا کراچه پا دا بنده دے تامیون آخوت آزه ویسم پا دیجه اوز آمشا که ماسی تا
وزیرستان ڈپٹی کمشنر محمد یا اخنزادہ خبر کا پدارنگ تسلی
ورکڑا ما سره جرګه هم شوی وا ادا جرګه دی دما تدا کمپلینٹ کړو دی د دیزی نه چکلا دلتا اپریشن شروع شو ددی په علاقې کې ندی لاړل لول کیمپ ته د کیمپ نه بیا دی خپل خپل کورونه ته لاړل خو ددی هغه ایز ا ٹی ڈی پی رجسٹریشن نه ده شوی نو هغه کیس موږ ددی د ډیزاسټر مینجمنٹ اتارټی سره راواغست او د ٹی ڈی پی سیکریټریټ سره یې کې موږ لیټر هم کړی دی او هغه سره ما په ټلیفون هم خبرې کړې دي چې ددی دا مسله ده دا مسله الکول غواړي هغه په دې باندې لګیا دي ان شاء الله دا مسله به ددی زر حل شي او زما امید ده چې دې ته خپل ٹی ڈی پی سټیټس ملو شي او دې نه علاوه چې کوم ډیولپمنٹ ورک ده اوس دی کې په ای ڈی پی کې موږ دي تسکیمونه یک دو لګیا یو په دغه ځکه چې دا علاقه کئی ڈیرا رست پاتے تھا
دے ببڑ سمل وہ سے دن کیوں دا گشتنا ہم وکڑا چھ سرکار دے دو پلے سیمتا بیرتا اور پریش دی لیادے دے کٹوالا یا گا ٹول سہولت نہ ور کی چھ کم دے دو حق جوڑی جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا
اوریدونکو د هند وزیر اعظم او ویلی چې پاکستان د هند ورانولو خوبونه پریږدي نریندر مودی پرون په نوې ویجلی کې د وینا پر مهال ویلی چې هر چا چې پر هندي ځواکونو برید کړي دوی به سخت ځواب ورکړي نوموړي دا وینا تر هغې وروسته کړې چې د فروری په 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر کې په موټر بم ځانمرګي برید کې څلور څلوېښت هندي سرتیري ووژل شول که څه هم له پخوا څخه د هند او پاکستان اړیکې دومره ښې نه وې خو اوسني برید به د دوه هیوادونو پر اړیکو سا اغیز وکړي په دې اړه تفصیل زموږ د همکار احمد شاه اعظمی اورو
پاکستان میشته وسلوالی ډلې جیش محمد د جمو او کشمیر په لوی لار له سرینګر سره نږدې په پلواما سیمه کې د دې برید ذمواري منلې ده تر حملې وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې پر خپل خاوره د هغو ترهګرو او وسلوالو ډلو ملاتړ ودروي چې په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي تر برید وروسته هند پاکستان ته د تجارت په برخه کې ورکړل سوی ځانګړی امتیاز واخیست او بلخوا یې ویلي چې د دې هیواد پر ضد به هر ډول سفارتي او اقتصادي فشار راولي په نوې ډیلي کې میشت مشر خبریال او شنونکی پراوین سوامی وای چې اوس د امریکا رول مهم دی چې څه کوي
اس وقت پاکستان کې آی ایم ایف کې سات نیگوسیشن چل رہے ہیں
دا وخت د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان خبرې روانې دي امریکا دلته زیات رول لري او هند به هڅه کوي چې د امریکا له لارې په پاکستان فشار زیات کړي چې د جیش محمد خلاف کاروي وکړي یورپ او کینیډا هم پاکستان ته ویلي چې اقدامات وکړي بلخوا په هند کې درې میاشتې وروسته ټاکنې دي او د مودی پلویان غواړي چې هغه د پاکستان پر ضد سخت اقدام وکړي نو راتلونکي ورځې د هند او پاکستان لپاره له خطرې ډکې دي
که څه هم نریندرا مودی ویلي چې د سرتیرو دا قرباني به ضایع کېدو ته نه پرېږدي خو په عین وخت کې سپینې ماڼۍ هم په یو بیان کې له پاکستانه غوښتنه کړې چې سمدستي دې پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس واخلي دا چې پاکستان به د هند او نړیوال فشار په ترڅ کې د جیش محمد ډلې پر ضد کاروایي ته زړه ښه کړي او کنه. په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه ډاکټر اعجاز خان خټک وایي چې اوس وخت راغلی چې پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد خپله تګلاره جدي کړي.
جیش باندې خو پاکستان کې هم پابندي ده، وایي نورو نمونو لاندې ګرځي او هغه مشر چې دی مسعود اظهر هغه کلاو ګرځي، نو هغه باره کې پاکستان ته بهرحال پکار دی چې سوچ وکړي او فکر وکړي چې دې سره مخنیوا وکړي. دا مخنیوا صرف دې واقع وایي سره خو نور اجن شوه، خو دې نه مخکې دا ضروري وا چې دلته هغه کو پاکستان ریاست په لاس وي کو نه وي، خو پاکستان پورا زور ولګوي چې پاکستان زمکا تر غړی دې لپاره استعمال نه استعمالې هیڅ حکم نه پاکستان کې بننه نه پاکستان نه بهر. دې دواړه باره کې پاکستان ته خپل پالیسی نورا کلکول واضح کول دي.
لدی وړاندې په 2014 کال کې هم وسلوالو د هند تر انتظام لاندې کشمیر پر اوړي پوځي کیمپ په ډلیز بریټ کې لږ تر لږ 19 هندي عسكر وژلول، چې بیا وروسته هند د پاکستان پر خاوره د وسلوالو پر ضد پټ عملیات کړي ول. هند له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تور پورې کوي چې په کشمیر کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد بیا په بیا بیا دا تورونه رد کړي او وایي د خپلواکۍ د حق لپاره د کشمیریانو سفارتي ملاتړ کوي. پر پاکستان په برید کې د لاس لرلو د تورونو په خبرګون کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون وویل چې هند پر پاکستان د بې ځایه تورونو له لګولو ډډه وکړي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فبروري پر 14 په خبره کړې بیان کې په پلواما کې پر برید سخت اندېښنه ښودلې وه او ویلې وه چې اسلام آباد د هندي حکومت او رسنیو له لوري بې له تحقیقاتو له پاکستان سره د هغې حملې د تړاو تور ردوي.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مکسیکو سره د دیوال جوړولو او له کانګرس سره له بحران د وتلو لپاره پرون د فبروري په 15 رسمن بیړنۍ حالت نافذ کړ. په دې اړه یو سند لاسلیک په سند کې لیکل شوی، د امریکا په جنوبي سرحد کې امنیتي او بشري بحران روان دی چې د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخ وي او په ملي کچه بیړنۍ حالت یې پیښ کړی دی. د بیړنۍ حالت له اعلان سره ولسمشر ټرمپ دا اختیار لري چې دیوال جوړولو لپاره له نورو ادارو پیسې ترلاسه او مصرف کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکاري فرشته جلال زیناور.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون وویل د دې لپاره چې د مکسیکو سره پر ګډ سرحد دیوال جوړ کړي بیړنۍ حالت اعلانوي. د بیړنۍ حالت اعلان ولسمشر ټرمپ ته صلاحیت ورکوي چې د کانګرس له خوښې پرته د دیوال جوړولو لپاره د نورو ادارو څخه پیسې ترلاسه او مصرف کړي. کانګرس د مکسیکو له پولې سره د امنیتي موانعو د جوړولو لپاره منلي چې 1.4 مليارد ډالر جمهور رئیس ته ورکړي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل دې پلان لپاره له کانګرسه 15.5 مليارد ډالر غوښتي. ډونالډ ټرمپ په 2014 کال کې د جمهوری ریاست په انتخاباتي کمپاین کې له خپل پلویانو سره ژمنه کړې و چې د جمهوری ریاست د ګټلو په صورت کې به د امریکا او مکسیکو پر ګډه پوله کانکریټي دیوال جوړ کړي. ډونالډ ټرمپ هغه مهال دا ژمنه هم کړې و چې د دیوال پیسې به له مکسیکو اخلي. ټرمپ ټینګار کوي چې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخنیوي لپاره د دیوال جوړول ضروری دی. د بیړنۍ حالت له اعلان سره سم به ډونالډ ټرمپ زیات اجرایوي صلاحیت ترلاسه کړي چې د کانګرس له مرستې پرته له نورو مالیاتي سرچینو کار واخلي او د دیواله د جوړولو لپاره شایي 8 مليارد ډالر په دې ډول راغونډ کړي. ټرمپ د سپین ماڼۍ په باغچه کې په ځانګړې غونډه کې پرون وویل موږ به نن د ملي اضطراري حالت اسناد لاسلیک کړو چې ډېر ښه کار دی، ځکه چې موږ د مخدرو موادو د وسلوالو ډلو او د خلکو له لوري اشغال سره مخامخ یو داد منلو وړ نه ده. د ډونالډ ټرمپ له لوري د بیړني حالت اعلان د ډیموکراتانو او شمیر جمهوری غوښتونکو شدید مخالفت پارولی دی. په کانګرس کې د استازو د مجلس مشري نانسي پلوسي او په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر په دې اړه پرون یو ګډ بیان خپور کړی او ویلي دي چې د ملي اضطراري حالت اعلان به غیر قانوني کار وي، لا قدرت او د جمهوریت ریاست له صلاحیت به ډیر ناوړه استفاده وي. دواړو ډیموکراتانو ویلي چې ولسمشر ټرمپ له خپل پلویانو سره ژمنه کړې و چې د دیواله پیسې به له مکسیکو اخلي او د اسرائیلي حالت په اعلان غواړي پلویان یې د ژمنې ماتولو ته متوجه نسي. د نیویارک ټایمز د امریکا د نیویارک ایالت لوی څارنوالي لتیتا جیمز پرون په یو بیان کې ویلي چې د مشروع دلیل د نشتوالي په صورت کې د ملي اضطراري حالت اعلان کولای شي چې د اساسي قانون په تړاو یو بحراني وضعیت رامنځته کړي. هغې په بیان کې ویلي چې د ډونالډ ټرمپ د پریکړې پر ضد به په محکمه کې عرض وکړي. لتیتا جیمز ویلي موږ به له قدرته د داسې ناوړه استفادې سیل ته نه کښېنو، پر ضد به یې مبارزه وکړو او له هغې قانوني وسلې به کار واخلو چې زموږ په اختیار کې شته. سپین ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې د دیواله د جوړولو لپاره د دفاع او خزانې له وزارتونو پیسې راغونډې کړي، خو له هغو ادارو څخه پیسې نه اخلي چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې د بحرانونو لپاره پیسې سپموي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د سهار 10:00 شوي دي. لنډ خبرونه د مجید بابر نور.
وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د روانې میاشتې تر پایه پورې په هیواد کې د غربت د ختمولو پروګرام شروع کوي. تېر ورځ په گورنر هاوس پېښور کې د قبایلي ډلو په اړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان وویل چې د دې پروګرام شروع به د قبایلي ډلو نه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې د سعودي عرب سره د لوسنامو د عملي کولو لپاره د اعلی کچې یو کونسل جوړ کړل شوی چې د دغې معاهدو په خپل وخت د عملي کولو څار به کوي. چودھری دا خبره په داسې حال کې کړې چې د سعودي عرب ولی عهد شهزاده بن سلمان د خپل پلان شوي نیټې نه یوه ورځ پس اسلام آباد ته سبا راځي. د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی په هند غږ کړی چې که د پلوامه د پیښې ورسره ثبوتونه وي نو پاکستان سره دې شریک کړي. تېر ورځ د امریکا غږ ریډیو سره په خبرو کې قریشی وویل چې په پلوامه کې کوم ځاني نقصان شوی د هغې غندنه کوي. د بلوچستان په لورلای کې د وژل شوي پروفیسر ارمان لوڼی د وژنې د اف آی آر درج کولو لپاره د هغه وکیل عدالت ته درخواست ورکړی. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د ارمان لوڼی وکیل صادق خان علیزی د دې درخواستونو په اړه مشال لیډیو ته وویل. امریکایي پوځ وایي چې تقریبا 14 تیرې له افغانستان وباسي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر جنرل جورج بوټل پرون رویټر خبري اجازه ته دا خبر وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون رسما په امریکا کې د بیړني حالت د نافذ کولو سند لاسلیک کړی.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام روښانه مستقبل ته. په دې پروګرام کې تاسو د ځوان کل د هلو ځلو پرمختګونو په اړه تفصیل اورئ. جوړونکي زموږ همکار منور شاه دی.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. کایوی خواته د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې او د تعلیم لپاره حالات یو شمیر مسلې لري، نو بلې خواته لویه مسله دا هم ده چې زیاتره هلکان جنکۍ که د تعلیم مقورته ملاو شي نو بیا ورته دا نوې معلومات چې کومې شعبې ته لاړ شي او د تعلیم په کومه څانګه کې بریالي کېدلی شي. په دې سلسله کې یوه لویه ذمواري د طالب علم په مور پلار او استادانو راځي، ځکه چې ماشوم ته د تعلیم په آغاز کې دومره معلومات نه وي او بیا وروسته که پوهیږي نو هم د خپلې کورنۍ په خوښه د تعلیم شعبه خوښولو ته مجبوره کولی شي. پښتنو کې نن سبا ډېر پوهاوی راغلی که یوې خواته مور پلار خپلو بچو باندې د خپلې خوښې تعلیم په زور نه کوي، نو بلې خوا نوی کول هم خبر دی چې مثبت تعمیري او جایز خبرو لپاره به خپل مور پلار او کورنۍ څنګه رضا کوي. ابراهیم خان سره د خپلو سو ملګرو د اجالا یعنی رڼا په نامه یو تنظیم جوړ کړی چې بېلابېلو سکولونو ته ځي او طالب علمانو ته دا ښایي چې وړاندې دوی کومو کومو شعبو ته او څه ډول تللی شي. دا چې د دې تنظیم جوړولو خیال یې څنګه راغی ابراهیم خان وایي.
زما خپل دا شوق و چې یاره زه کمپیوټر ساینس فیلډ ته لاړ شم. زما کمپیوټر مطلب ډېر زیات شوق و سره، خو زما یو ماما و هغه ما باندې دا زور راکړو چې یاره د ډاکټر ډېر عزت وي او که سبق وي صرف د ډاکټرۍ سبق ووایه. نو زه بیا د هغه په خوښه لاړم ډاکټرۍ فیلډ ته. سیما پری میډیکل کې وکړه، خو چې یو کال مې تیر کړو ما ته پته ولګېده چې دا زما خوښه مې نه ده چې زه دا سبق وایم. ما له وې خوند نه راکو، نور ښه تکړه وم په کې خو خوند نه راکو. چې کله مې میډیکل دولسم وکړو نو ما انسټیټس ورنه کولې چې زما شوق کمپیوټر سره بزنس سره. نو هغې نه پس ماما ته ویلې که ماما سبق را باندې وایي نو زه د خپل فیلډ نه زما پرېږدی چې په خوند یې ویم او په شوق یې ویم. هغې نه پس
که څه هم میډیکل یعنی د ډاکټرۍ پیشه ډیره د عزت وړ او مقدسه ده، خو نورې پیشې او شعبې هم ډیر عزت لري. خلک یوازې ډاکټرۍ ولې خوښوي؟ په دې پوښتنه ابراهیم خان وایي.
پدی چې دلته د ډاکټر زیات عزت دی چې ما کله سی سی کې داخله واخیسته نو چې څوک به مونږ کره راغلو نو زما مور به ورته ډېر په شوق ویلو چې څه کوي. نو هغې به ورته ویلې چې دا خو ډاکټري کوي, ډاکټر کورس کوي, بیا پلار به نن دغه رنګ لګي او چېره د هغوی له به یې خوند ورکوو, مطلب هغوی به فخر محسوسولو په دې فیلډ باندې چېره دا د ډاکټر دی. بل دا یو عزت دی د پښتنو یا زمونږ د خلکو ډاکټر دپاره چې هغه د دې خلکو خدمت کوي. نو هر یو کس چې دې فیلډ له لاړ شي ښه خبره ده. او که یو بل طرف ته ورته وګوري د ده دومره ښکلی ژوند دي خو د هغې وروسته نه ګوري چېره زما دا کس ډاکټرۍ له ځي که نه ځي, دا ډاکټرۍ کولی شي که نه شي کولی.
نوموړی وایي مور پلار د بچی سره ډیره مینه کوي او د تعلیم په لړ کې هم دوی دا فکر کوي چې څه دوی ته ښه ښکاري هماغه یې د بچی لپاره ښه دي.
که چېرته یو فیته وي د ذهن نه کولو دپاره هر یو مور او پلار ته به پته لګېدلی وي چاو زما د زی ذهن دومره دی دومره دی. خو بدقسمتي دا ده چې پیته نشته او پلارانو مور کې دا دغه نشته چې د هغه خوښ وګوري چې یاره دا په دې کمپیوټر سره ډېر ټایم تېروي, دا په لاس پیچکس رالي, دا ډاکټر دی ډېر دي, دا د دوایانو دغه کوي. نو هغې له یو لاره جوړه کړي. ما ته ایف ایس سی کړی وی, مطلب ایف ایچ ما کړی وی په دغه کې په بزنس فیلډ کې, ڈی بی اے مې کړی وی. نو زما به بیس جوړ وی, بنیاد به مې جوړ وی, اوس به ما ته هغه مشکلات نه وی. اوس چې زه یو سبق په دوه ګینټو کې یادوم کېدی شي چې هغه بیا په نیمه ګینټه کې وی. ما سره کلاس کې دوه درې ملګري داسې دي مطلب یو سبق یې رانیولی د میټرک نه پس. هغې ډېر ښه لګیا دي.
ابراهیم خان وایي خپلو مسلو ته په کتو سره یې د دې خبرې ډېر ضرورت محسوسوو چې په څه طریقه طالب علمانو ته په خاص توګه د لسم جومات د تعلیم پر مهال لارښوونې او معلومات ورکړي. همدغه خبرې د اجالا یعنی رڼا په لور روان کړو.
اوس خو مونږ د کورس کې داخله اخیستې ده, زه خو اوس واپس خپل ژوند ته نه شم تللی چې سم ته بېته لاړ شم او بېته د سر نه کړم. نو ما سوچ وکړ چې دا ماشومانو ته مخکې د دې پته ولګي نو هغوی ته به بیا اسانه شي. نو د دې لپاره مونږ دا دغه کوو. بل زه تللی وم یونیسف این جی او افغانستان کې, ما انټرنشپ کولو. نو دا ډېر ځایونه کې افغانستان کې او پاکستان کې ما وکتل. نو زما شوق پیدا شو, ما ویلې چې دغه رنګ یو ډله جوړه شي چې د کار خدمت ته پاتي او کار وکړي.
اجالا نومې تنظیم کې شامل کسان اول په خپله معلومات راجمع کوي او بیا هلکان د هلکانو سکولونو ته او جینکۍ د جینکو سکولونو ته ځي او د هغوی د مستقبل په حواله هغوی سره مشورې او معلومات شریکوي. نوموړی د مشال ریډیو د لارې د پښتنو نوي کول ته دا پیغام ورکوي.
زما خو خپل رونو ته کوم چې سټوډنټان دي هغوی ته دا دغه دی چې هغوی دې ځان کې دا تلاش کړي چې دغه څه سره شوق دی. هغه دې دنیا ته نه ګوري, د خلکو خولو ته دې نه ګوري, چېره یې دا وګوري چې ټول خلک ډاکټران جوړېږي زه هم ډاکټر شم, یا ټول خلک بزنس فیلډ ته روان وي هلته روان شي, او دا وګوري چېره د دې شي ډېر ډیمانډ دی یا دا خلک ډېر خوښوي په کار دی زم دی ته نه. یو سړی ځان ته وګوري. بل چې کوم سټوډنټانو مور او پلار دي هغوی له دا په کار دي چې بچي ته وګوري, ولې چې مور او پلار یو داسې کسان دي چې هغوی ته پته لګي د زوی څه خوښي, مطلب زوی خبره نه کړي دوی ولا هغه شی راوړي. نو دوی له په کار دي چې هغوی خپل زوی نه تپوس وکړي, پدې په اعتماد کې واخلي, بیا په کار دی چې استاد سره مشوره وکړي. نو په کار دي چې د استادان او مور او پلار دا یو ځای شي او د هغه ماشوم مستقبل د هغه خوښه هر څه باره کې خبره وکړي.
ابراهیم خان سره د کریئر کاونسلنګ یا لارښوونې او معلومات ورکولو په دې تنظیم کې جنکۍ همکاران هم شته. په دوی کې سندش شجاعت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای جنکو ته خو په خاص توګه ویل کیږي چې خامخا به ډاکټر جوړیږي.
که نه میټرک لکه ساینس اخلي آرټس اخلي, لکه ما بابا په دا باندې کړو اوس لکه هم ساینس به اخلي, لکه ما خپل شوق سینا آرټس کې وو که کریټیو دا کنه کې ګوس کریټیو سو کم بیا راځي لکه بابا راوي چې نه مال کا دا کوکو ساینس ما واستو بیا ام اف اس سی دا ور بیا ما هم اف اس سی کو خو یکم دا چې لکه ماکس خلا غو لکه بابا لا کنو لا شو چې لکه بابا سی ماکس خلا غو نه لینه خلا چې بس میډیکل ته لاړ شي ما لکه بابا په ټیسټ هر څو خلای کې لکه دا مو شو لکه ما خپل انټرست نو وایي کې لکه زه وو کوم زما لکه خپل لکه دي کې دغه چټل ډیزاینینګ سو کم یا سو دغه کوسم لکه زو دا کله چې سم لکه زو دا بیگز نیکس دا جوړو مو بیا بزنس خپل کوم نو ڈبلیو بی ڈی سی کی دا وو بزنس ډیولپمنٹ سینټر دی خپل بزنس وکما یا سو لکه زکه بیا زو بی بی اے تر اغلم کنه ان ساينسز تا.
سندس وای د مشورو او لارښوونو لپاره د خپل جنکو ملګرو تر څنګه یو شمیر د جنکو سکولونو ته ورغلی دي. دغلته زده کوونکي ماشومان د خپل مستقبل په اړه څه معلومات او اراده لري؟ په دې پوښتنه نوموړی وای
ډېر عمر لکه پیرنټس په دغه باندې چې کوم موږ کوو لکه موږ پیرنټس چې واړی موږ کوو لکه څوک خپل انټرسټ بدل شي لکه زما دا ځکه انټرسټډ یم یا زما دا کار کولی شم لکه آی هغه وکړي ته میجورټي ټول چې دي همدا کوي لکه زه میډیکل وکړم انجینیرینګ وکړم آی ایم پیرنټس واړی زه هغه وکړم لکه دا چې موږ ورته موږ لکه تاسو چې انټرسټ یم په کار تاسو هغه وکړي تاسو کوم کې چلی دی تاسو کوم کار کولی شئ هغه تاسو هغه وکړي لکه موږ بیا کاونسلنګ کوو لکه تاسو دا کار دی تاسو دا کې انټرسټ یم تاسو دې فیلډ ته لاړ شئ دا دا فیلډ کې وکړي دا کورسز وکړي یا څه وکړي.
سندش شجاعت وای مور پلار او معاشرې ته هم پکار دی چې طالب علمان او په خاص توګه جنکۍ یوې خاصې پیشې ته نه مجبوروي او دوی هغې تعلیم ته پرېږدي چې کوم دوی ښه کولی شي. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلو یوه لنډه دمه. مشال ریډیو سره اوسئ.
په روښانه مستقبل خپرونه کې داونه اوري چې په تعلیم کې د لسم جماعت نه پورته زده کړو لپاره ځانګړې شعبه خوښول مهم وي. په دغه موقع ځینې میندې پلرونه او کورنۍ په زده کوونکو تایید خوښي بغیر په خاصو شعبو کې اعلی تعلیم کول غواړي، خو له دې وجې زیاتره ځوانان بیا له ناکامۍ سره مخ کیږي. په دې لړ کې څه کول پکار دي؟ په دې اړه د تفصیل اورېدو لپاره د مشال ویډیو تر څنګ اوسئ.
اجالا یعنی رڼا نومي تنظیم کې یوازې هغه الکان جنکې شامل دي چې په خپل د معلوماتو د کمی او یا د لارښوونې د نشټوالي له وجې ځان لپاره تعلیمي څانګه خوښولو پر وخت د مشکلاتو سره مخ شوې دي او داسې سبق یې ویلې چې نه یوازې د هغوی خوښ نه وو بلکې وخت یې ورله هم ضایع کړی دی. د دې تنظیم انتظامی مشر اسماعیل اخونزاده وایي
د دې مرحلې سه بخپلم شکار شوی یم چې زه کله میټرک ته لاړم نو زما څنګه والدین چې دي هغه انپړ دي، زما نو والد صاحب سبق ویلی نه مې والد صاحب نو زما د رهنمایي لپاره څوک داسې کس نه و کنه چې دا زموږ سي نو استاد مونږ ته داسې لار خوړی چې تاسو کې کم ابیلیټیز دي یا کم شستا خوښ دی نو هغه طرف ته لاړ شه. نو داسې څوک کس نه و چې ما ته په میټرک کې بلکې په 2005 کې ما میټرک پاس کړو، په هغه کې ما 73% مارکس اخیستي وو هغه د هر یو په کالج کې د انجینیرینګ او د میډیکل د اوسو لپاره په داخله لپاره خو پاسانه موږ داخله مېدا خو هغه رهنمایي زموږ نو نه زدا سي وزي تلان چې ما کمپیوټر ساينس واغستو د خلکو په بنا باندې خلکو ما ته چې نه دا کمپیوټر ډیر ښه شي او هغه کې ما خپل ځان ته نه کړل چې زما زو نه ځکه ما به ایس سی وکړه. نو چې کله ما ایس سی وکړه نو کمپیوټر ساينس والے کې چې ما د خلکو په خوخه خښتو نو پای کې زه دومره کامیاب نشم زما هغه ایس سی نه ما صرف پاس نکړه.
اسماعیل خان وای د کریئر کاونسلنګ یا د تعلیمي لارښوونو په سلسله کې د ماشومانو د مور پلار سره د رابطې نشټواله یې لویه مسله ده.
کوم سکول د منځو د هغه پرنسپل چې دی زمون کار ډیر زیات ستاندې کوي ډیر وی څنګه چې تاسو کار ډیر زیات خدي او اپریشیټ کوي او خبره ده چې موږ لمبکای چې موږ د دې مور پلار سره د دې سره یو سیشن کوو نو هغه موږ ته نه ملایوي چې د سکول والو خو د مشمان مور پلار موږ نه نه غواړي او موږ سره مشمان ته کوو مشمان ته چې تاسو د خپل خواهشات مطابق یو لار ځنه خو او موږ د سپ ډیر سکولونو کې کوو چې په هغه کې سرکاري سکولونه دي او پرایویټ سکولونه دي په دې کې هغه کې موږ لاړو او موږ دا خبر ورسوله او موږ ته چې مسر ابي هغه د مته چې مور پلار د یو ماشوم چې دی هغه به صحیح توګه ماندی دا غي رهنمایي شي او غي ته معلومات ورشي چې نه چې بچي کم قابلیت پکې دغه مطابق هغه بچي کو تاسو یو لارې ته ورواچو نو باغې کې باغ په ورځو په سکندونو کې ترکیږي نه چې هغه لارې چې تاسو د خوخه مطابق مشوم والی.
نو موړي نه مپختلی تاسو چې سکولونو ته ورځي نو طالب علمانو تاسو مشوره ورکوي؟
زمون پیلنی مقصد خدای کنه چې یو ماشوم ته او خایو چې په زندګۍ کوته ترقی حاصلې نه ته به مهنت کې ته مهنت ته بغیر خوش نشته به موږ غیته وایو چې دا میټرک نه پس تاسو یو د زندګۍ یو اهم مرحله راځي چې باغې کې تاسو د خپل پېښې لپاره یو لار خو خوې چې په کوم مختلف متل لارې دي. نو موږ یو ماشوم ته هر کس نه وایو چې ته ډاکټرې تلار شه انجینیرینګ تلار شه یا کرکټر جوړ شه یا یو وکیل یا لایر جوړ شه بلکې موږ ماشوم ته داسې وایو چې هغه چې تلار شه
اسماعیل اخونزاده زیاتوی د یونیورسټی طالب علمان وخت لري چې پکې د خپل مطالعې تر څنګه نور څه هم کولی شي، نو پکار دی چې دغه وخت د معاشره په لارښوونې او تربیت کې پکار راولي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اوس هم راځو کلتوري او ادبي خبرونې د باختر استوري ته. دا خبرونه ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد جوړوي.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د پوهاند باودین مجرو د یو دیرشم تلین په مناسبت د ورځنی سیمینار حال په ریپورت کې درکړو. بیا به د افغانستان په خوست ولایت کې د پسرلنیو میلو د بیا راژوندي کولو په اړه هم ریپورټ ولرو. او په اخره کې به د سولې د راوستو په هڅو د کنړ میشتو شاعرانو نظرونه او شعرونه هم په یو ریپورټ کې وړاندې کړو. لومړی ریپورټ ته راځو. ختیس ادبی بهیر د پروری په څوارلسمه نیټه د افغان فیلسوف پوهاند باودین مجرو د یو دیرشم دین په مناسبت په جلال آباد کې یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و چې یو شمیر لیکوالو د هغه په آثارو مقالې او ویناوې واورولې. نور حال په ریپورت کې. دې سیمینار د جوړېدو په اړه د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو ته وویل:
د دغه سیمینار یوازینی هدف دا و چې څنګه وکولی شو ځوانانو ته دا وښایو چې دغسې یوه هستی دلته درلوده.
سیمینار ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام را لېږلی و چې د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلی ول:
استاد صاحب بهاءالدین مجروح د سیمې یو پتلی فلسفي او علمي شخصیت و، یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې لارښود. د استاد مجروح فکر او هلې ځلې د افغاني ټولنې د پرمختګ یو اساس.
په غونډه کې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په ځوانانو غږ وکړ چې د بهاءالدین مجروح فکر تعقیب کړي.
زما د ځوانانو ته او دا پهنګیان چې یوازې پر منظور کار نه کوي، موږ باید د هغې فکر تعقیب کړو. که چېرې موږ فکر تعقیب نه کړو، یوازې غونډې کوو، بیا دا ماسې نمایشي او خبره شي.
په دغه سیمینار کې یو شمېر لیکوالو مقالې او وینا واورولې. نعمت الله صدیقي د پوهاند مجرو په زنزانۍ خامار مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلي ول:
زنزانۍ خامار د فکر او منځپانګې له پلوه د همداسې تخلیقي متن په اساس رغېدلی تخلیقي شاهکار دی چې د ټول عصر د کیدونکې منظرې وړاندوینه پکې وینو.
سید بهاءالدین مجرو په 1928 میلادي کال د فروری په 12مه نیټه د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په شینکوړک کلی کې دنیا ته سترګې غړولې وي. په 1950 کال په کابل کې د استقلال لیسې څخه فارغ شو او د لوړو زده کړو لپاره دولت فرانسې ته ولیږه. اولته یې په روحیاتو او فلسفې کې لوړې زده کړې وکړې. په 1955 کال بیرته افغانستان ته راستون شو چې په همدې کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او بیا یې رئیس وټاکل شو. په 1963 او 1964 کال کې د کافیسا د والي په توګه مقرر شو او له دې وروسته په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې د کلتور د رئیس په توګه مقرر شو. هلته یې د خپلې رسمي دندې تر څنګ په فلسفه کې د دکتورا تر کچې زده کړې هم بشپړې کړې. پوهاند سید بهاءالدین مجروح په پښتو، دری، انګریزي او فرانسوي ژبو فلسفي کتابونه هم خپاره کړي دي. د ثور د کودتا وروسته چې روسانو پر افغانستان یرغل وکړ، پوهاند مجروح هم په 1980 میلادي کال د فروری په 2 نیټه پاکستان ته هجرت وکړ. اولته یې افغان اطلاعاتي مرکز پرانست چې د افغانستان له حالاتو نړیوال په واقعي توګه خبر کړي. د افغانستان په نوم یې په پښتو، دری او انګریزي ژبو مجله هم چلوله چې د افغانستان په نظامي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو یې مقالې او تفسیري خپرولې. خو په 1983 میلادي کال د فروری په 11 نیټه په پېښور کې د خپل دفتر مخې ته په ډزو ووژل شو. د باختر ستوري ګرانو میناوالو، د افغانستان خوست یو دودیزه او کلتوري سیمه ده چې د نورو ملي مناسبتونو تر څنګ پسرلنۍ میلې هم ډېرې مشهورې دي. خو دا میلې په دې وروستیو کلونو کې کمرنګې شوې وي. د خوست فرهنګیان وایي چې دوی د پسرلنیو میلو د بیا راژوندي کولو پلانونه د سیمې یو شمېر پانګوالو او مسؤولو ادارو سره شریکې کړي دي. زموږ همکار نجیب الله لوخیل د همدې موضوع په باب رپورټ چمتو کړی، په ګډه یې اورو.
د خوست یو تن فرهنګي کس سلطان محمود خیرخوا د هغو سیمو نومونه اخلي چې پخوا به پکې دودیزې پسرلنۍ میلې کېدې.
په خوست کې پسرلنۍ میلې ډېر ستر تاریخ لري. دا میلې به په خوست کې په مختلفو سیمو کې کېدلې. دلته په زیلي زکوم باندې یا د زکو بابا په زیارت باندې، په ډډوالو کې، په پیر باغ کې، په علي غونډۍ کې، په مرغې جواز کې، په کوټکۍ شهید کې دا میلې کېدلې. کوټکۍ شهید په متون کې مرکزیت لرلو. د اوس الفت خالصا دلته و. زیړی زکوم زیارت په ډډوالو کې دی. پیر باغ په مندوزیو کې دی. علي غونډۍ په تڼیو کې قرار لري. مرغې جواز په منګالو کې قرار لري. کراک بابا زیارت د صبریو کونډیو ترمنځ موقعیت لري. د غره په سر زیارت دی.
مدني فعال او فرهنګي ځوان مرجان حسن په خوست کې د پسرلنیو میلو د ژوند کولو هدف را سره شریکوي.
دا چې ژمی په تېرېدو دی او تر حمل او نوروز مخکې به خوست ته پسرلۍ راځي، نو د خوست ځوانان دغسې یوه اراده لري چې یو پسرلنۍ کیمپ به جوړوي. دغه د نوروز میلې او نوي کال میلې به بیرته په یو بل شکل په نوي انداز کې راژوندی کوي.
شاعر او لیکوال ساجد بهار په دې باب چې خوستي فرهنګیان او مدني فعالان به پسرلنۍ میلې په کوم ځایونو کې جوړوي وویل:
موږ کوشش دا کوو چې په تاریخي لحاظ دغه د فرهنګي او د هنري برخه چې ده د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ اړوند ډډوالو سیمه کې د زکو زیارت دی چې په تاریخي لحاظ پخوا مالته میلې کېدې. هلته به موږ دغه هنري او فرهنګي برخه مخې ته وړو او دې تر څنګه زموږ تاریخي لوبې چې دي کوشش کوو چې د ګربز ولسوالۍ اړوند د کوټۍ کلي کې چې هلته د نیزه بازي ده او لوبه ده دغه لوبې به هغلته مخې ته وړو.
د خوست یو بل شاعر او خبریال نقیب الله سلاندوایی پخوا خوست په کلتوري او هنري میلو کې ډیر مشهور و او دوی غواړي خوست د بیا ځل لپاره په دې ډګر کې وزرېږي او له بېلابېلو سیمو ورته میلو لپاره خلک راشي.
پخوانیو دورو کې خوست یوه ډېره کلتوري سیمه وه. دلته به بېلابېلې میلې کېدې، کیمپونه به لګېدلي وو او د خلکو لپاره ډېر د ساتیرۍ چانسونه ډېر وو. په نږدې راتلونکي کې موږ پلان لرو چې همدغه کلتوري مسایل بیرته راژوندي کړو تر څو پخوانی وخت کې چې د افغانستان په کچه خوست په همدې کلتوري مسایلو کې ډیر ځلېدلی و او زموږ هڅه به دا وي چې له سره بیا وځلېږي په ټول افغانستان.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، که یو لور ته په افغانستان کې د سولې لپاره نړیوالې هڅې پیل شوي، بل لور ته شاعران هم په خپلو شعرونو کې د سولې سره تړلي خیالونه تصویروي. په کونړ کې د مشال راډیو د افغان څانګې همکار روحلا انوري په همدې اړه له څو تنو شاعرانو سره خبرې کړي او رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د کونړ تکړه او خوږ ژبه شاعر کاتب شاه کاتب وای، پښتون قوم تل د نورو لخوا جنگ ته هڅول شوی، او کله چې د پردیو مقصد پوره شوی نو بیا یې پرې د دهشتګرد او ورانکاری نوم ایښی او د همدې په وسیله یې وژلی، ټپي کړی او بې کوره کړی دی.
دا زما ګناه ده چې پښتون یم او نر یم، تا ته ترهګر یم، مرمه قتل کیږم که لر یم که بر یم، تا ته دهشتګر یم، خور او ورور مې وژنم، د سرونو سوداګر یم، تا ته دهشتګر یم، باز یم، اصیل یم، حکومت په ما کارغان کوي، لوبې په افغان کوي، څو پردي راغلي اوس دعوې د خراسان کوي، لوبې په افغان کوي، توره مې کار نه کوي، خیرات غواړم، سوالګر یم، تا ته دهشتګر یم، څو به ستا غلام یم، لاس او پښو کې به زنځیر ساتم، تاله به کشمیر ساتم، زه دېره په کوټه، په کابل او پېښور یم، تا ته دهشتګر یم.
عبدالوارث سیرت هم د پښتنو د روانو بې اتفاقۍ او اختلافاتو په تنګ شوی او پښتون قوم ته د پیغور په ژبه وایي،
نو په ټوپک د خپل ورور مریاغي افغانا، نه شرمېږي چې د خور سر دې سر تور شي، کنړۍ دا من ژوند ته خوشحالېږي، نو په ما دې هم د سولې څادر خور شي، نو د کاتب په زړه کې دغه یو ارمان دی چې افغان د بل افغان سکن ورور شي.
تنزیه شاعر سایم رمضان په هیواد کې د سولې رواني هڅې په خپل شعر کې داسې رانغاړلې دي،
رحم کوا که بی طول وکڑی بد با وکڑی، که پخپل سر خبر طول وکڑی بد با وکڑی، وی طالب لالی و امریکی بابو زره دوستی ده، که اوس همده تا با بابو لوکڑی بد با وکڑی، دا سول نده دا نوی جنگ تابعانی ولدی مشرا، که دا غدول سول وکڑی بد با وکڑی، ملګرو زړه مې پړسولې دی، اوږدو خبرو همدې ناکسو نامسنګو او کګو خبرو، نن سبا هر سړی د من غرګي نه تغو باسي، هر ځای جوړ شوی ګردې میز وي د تودو خبرو.
افغانان له وسلوالو طالبانو او حکومت غواړي چې یو بل سره خبرو ته کینی، خپلې شته ستونزې د ورورۍ په فضا کې حل کړي او دواړه خواوې داسې حالات رامنځته کړي چې په سنګرونو کې یو بل ته ګوته په ماشه ناست ورونه ټوپکې په ځمکه کېږدي، پر یو بل د ډز کولو پر ځای یو بل ته غاړې ورکړي، مرور خپلو کورونو او کلي ته راشي او د دې وران ویجاړ هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې ګډه ونډه واخلي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه، تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
سمالو مازیګرو شیرین جانان متل مسافرو زماده زنګیو الله خبرو شیرین جانان متل مسافرو خدایا کوم دومره مې پکا پچې ژوند دې چلا سکرا دې ژوند دې خالق دا شاد نست دې چلا سکرا دې ژوند دې چلا سکرا دې ژوند دې